آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 دی، په افغانستان کې د ماښام 9:00 کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د روزګان د علماو د اصلاحاتي شورا مشر نن د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران سره اټومي موافقه به د ایران پر وړاندې ټولې هغه لارې وتړي چې په لړ کې اټومي بم ترلاسه کولای شي. او د امریکا د دفاع وزیر کردی جنگیالی استایلی دی چې د عراق په شمال کې د یو شمیر کلیونه د اسلامي دولت وسلوال شړلی دی.
نن د شنبه ورځ ده، د سمبولی د میاشتې اومه ده، د 2015 کال د اګست میاشتې 9:00 کېږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نثار احمد یوسفزی ته په بانکداری او مالی چارو کې د سرو زرو علمی مډال ورکړی دی. دا او نور مطالب لږ وروسته اورئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د روزګان د علماو د اصلاحاتي شورا مشر نن د وسلوالو په برید کې وژل شو. په برید کې دوه تنه نور یو پولیس او یو ولسي وګړي هم وژل شوي دي او دوه تنه نور پولیسان ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د برید هدف د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال رحیم الله خان و. رحیم الله خان له یو شمېر نورو مشرانو او چارواکو سره د ترینکو د لوی لارې د امنیتي وضعیت د معلومولو دپاره تللی و چې وسلوال یې د موټر په کاروان برید وکړي. سمونوال رحیم الله خان د امریکا د غشنا رادیو ته وویل چې په برید کې د ده یو ساتونکی د علماو د اصلاحاتي شورا رئیس او یو هم ولسي مشر وژل شوی او دوه تنه پولیسان ټپیان شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د ایران سره اتومي موافقه به د ایران په ضد ټولې هغه لارې وتړي چې په لړ کې اتومي بم ترلاسه کولی شي. خاغلی اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې غواړي امریکایي یهودانو ته د دې موافقې په هکله ډاډ او اطمینان ورکړي. خاغلی اوباما د یهودانو د سازمانونو ته په انټرنیټ کې په یوې وینا کې وویل چې د اسرائیلو سره د ایران د اتومي موافقې په برخه کې به اړیکې ډېر زر بیرته تودې شي. خاغلی اوباما داسې وویل. خاغلی اوباما وویل زه فکر کوم چې دا کار به ډیر ضرور شي، ځکه موږ دواړه هیوادونه ګډې ګټې لرو او هغه نه یوازې دا دی چې ایران باید د اتمي وسلو د ترلاسه کولو نه راوګرځول شي، بلکې دا هم دی چې باید یقین حاصل شي چې هغوی حزب الله ته وسلې نه ورستوي. سیمه او ګاونډي هیوادونه نه بې ثباته کوي، نو بنان موږ نه یوازې مشترک تاریخ، ارزښتونه او کورنۍ اړیکې سره لرو، بلکې د ایران د موضوع په هکله د مخالفتونو په مقایسه ډیر څه لرو چې پرې هم نظر یو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ایران سره د دغه موافقې سخت مخالفت کړی دی او ان تر دې پورې هڅه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په ضد استازی راوپاروي. په دې هکله د خبرونو نه وروسته بشپړ رپورټ اوري.
د امریکا د دفاع وزارت کردی جنگیالی ستایلی دی چې د عراق په شمال کې د یو شمېر کلیو څخه د اسلامي دولت وسلوال شړلی دی. د پېشمرګه په نامه دغه کوردي قواوو د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بمباریو په مرستې څه باندې 200 کیلومتره مربع مځکه د اسلامي دولت د وسلوالو نه نیولې ده او د وو کلیو څخه یې دوی پسې اخیستي دي. هغه ویډیو چې پینټاګان د چهارشنبې په ورځ خپره کړې ښیي چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف د اسلامي دولت په زریدارو موټرو باندې بمباری کوي. دغه زریدار موټر نه د موټر بم کار اخیستل کېدی. دغه بمباری د عراق په شمال کې سوې ده. پینټاګان وایي ایتلاف به د کردانو ملاتړ او د اسلامي دولت د سنګرونو او تجهیزاتو د تباه کولو دپاره خپلو هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د شمالي کوریا سور صلیب موافقه کړې ده چې د جنوبي کوریا د سر صلیب د مؤسسې سره په ګډه په هغه پروګرام باندې کار وکړي چې د دې دوه ملکونو هغه کورنۍ بیرته سره یو ځای شي چې کوم شپېته کاله مخکې د کوریا په جګړه کې سره بیل شوې دي. د سیشن به پورز دواړو خواو موافقه وکړه چې دغه کار کې چنه وزلګه خشي او د جلا شو کورنۍ د بیرته یو ځای کېدو په شمول تبادله ته لار صافه شي. د کوریاګانو د بیرته یو ځای کېدو د چارو لپاره د جنوبي کوریا وزارت د جمعې پورز ویل د سر صلیب مؤسسې پیشنهاد کړی دی چې د سپتمبر په 8مه د شمالي کوریا د سر صلیب د مؤسسې سره د دې دوه ملکونو ترمنځ په غیر نظامی سیمه کې د پان مونجان په کلی کې سره وګوري او د جلا شو کورنیو د بیرته یو ځای کېدو په مسلې وغږیږي. اخیری ځل د 2014 کال د فبروري په میاشت کې یو شمېر جلا شو کورنیو سره کتلی وو. د شمالي او جنوبي کوریا حکومتونو دواړو ویل دي چې دغه کار زر تر زره باید وشي. وایي د جلا شو کورنیو غړي چې د بیرته یو ځای کېدو درخواست یې ورکړی دي نیمایي د خپلو کورنیو سره د لیدلو نه مخکې وفات شوي دي. په جنوبي کوریا کې کوم شپږ شپېته زره کسه چې درخواست یې ورکړی دي د منتظرینو په لیست کې دي او په دوی کې په سلو کې د اویاو کسانو عمر د اویا کلونو نه زیات دی.
په تایلند کې یو مشکوک سړی د تیر اونۍ د بم د چاودنې په ارتباط چې لږ تر لږه شل کسه پکښې ووژل سول توقیف سوی دی. د پولیسو نطاق وویل چې دغه مشکوک سړی نن د بینکاک ښار ته څیرمه هغه وخت ونیول سو چې پولیسو یې د بم جوړولو سامان الات په هغه اپارټمان کې ونیول چې د کرایه کړی و. په بینکان کې د امریکا ژغ خبریال سټیو هرمن وایي چې د پولیسو یو مامور ورته ویلي دي چې دغه 23 کلن ترک نژاده سړی کارډاج نومیږي. د بینکاک د ښار په مرکزی برخه کې د ایراوان په مابد کې د تیر اونۍ د بم د چاودنې مسؤلیت لا تر اوسه پر هیچ چا په غاړه نه دی اخیستی. مقامات وایي په وژل شویو کسانو کې سیلانیان هم شامل و. پولیسو د دغه مشکوک سړي رسم سوی انزور خپور کړي. ځوان دی، ویل کېږي چې خارجي دی، ګډ وډ ورشتان لري او ګردی عینکې په سترګې دي. په تلویزیون کې په یو ثانیه کې دغه سړی ښودل کېږي چې د دغه معبد نه د باندې په څوکۍ باندې یو بکس ږدي او روانېږي او څو شېبې وروسته چاودنه کېږي.
په بحرین کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې د پولیسو یو صاحب منصب وژل شوی دی او اووه تنه نور زخمي شوي دي. په زخمیانو کې د پولیسو صاحب منصبان او یو ماشوم دی. د کورنیو چارو وزارت دغه چاودنه چې د کارانا په کلي کې شوې ده یو تروریستي برید بللی دی. د کارانا اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي. په بحرین کې د شیعګانو په مشرۍ د پاسون د پیل کېدو راهیسې چې څلور کاله مخکې شروع شوی دی زیاتره وخت دغسې چاودنې کېږي. شیعګان د بحرین د سلطنتي نظام نه چې سنیان یې په راس کې دي په سیاست کې زیاته ونډه غواړي.
د مصر یوې محکمې د الجزیرې درې ژورنالیستانو ته چې د اخوان المسلمین د لغوه سوي ګوند د ملاتړ تور پر لګېدلی و مجرم ختلی و د درو درو کالو د بند سزا اورولې ده. د قاهرې دغې محکمې دغه فیصله اعلان کړه. د الجزیرې د مطبوعاتي شبکې سرپرست رئیس مصطفی سوګ نننۍ فیصله د منطق خلاف وبلله. قاضي فرید چې د دې ژورنالیستانو سزا اعلانوله بیا ویل د دغو ژورنالیستانو سره چې کوم سامانونه او وسایل و د مصر د امنیتي چارواکو نه د هغوی اجازه نه واخیستې.
احتجاج کوونکي د مالیزیا په پایتخت کې غونډې شوې دي. د مالیزیا د صدر اعظم استعفا غواړي. صدر اعظم د اداري فساد د سختو تورونو سره مخامخ دی. یو مظاهره کوونکي ویلي دي زنن ځکه مظاهرې ته راغلی یم چې دا څرګند کوم چې د ملک روانې وضع ته اندېښمن یم او ما باندې مې وطن ګران دی. د مالیزیا مشهوره مدني ټولنه برسی غواړي چې نجیب رزاق استعفا وکړي ځکه داسې خبرونه خپاره شول چې د حکومتي پانګې د بودیجې نه 200 میلیونه ډالره د نجیب رزاق بانکي حساب ته انتقال شوي دي. نجیب رزاق دا تورونه رد کړي دي. وایي دغه پیسې ورته د منځني ختیځ نه د سوغات په توګه ورکړ شوي دي.
او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې د ترکیې جټ الوتکو د سوریې په ځینو سیمو کې هوایي بمباري کړي دي. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت نن د شنبې په ورځ د یو بیانیې د خپرولو په لړ کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې برید یې د جمعې په ورځ د سوریې په سرحدي سیمه کې په هغو هدف باندې کړی دی چې ترکیې ته ګواښ پېښوي. تر اوسه پورې په بیانیې کې نور جزئیات نه دي خپاره شوي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي او دا خبر مو واوریدو چې جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې د ایران سره اتمی موافقه به د ایران په وړاندې ټولې اغلارې وتړي چې په لړ کې اتمی وسله ترلاسه کولی شي. جمهور رئیس اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې غواړي امریکایي یهودانو ته د دې موافقې په حقله اطمینان ورکړي. د دې راپور تفصیل حسیب الکوزای لولي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران سره اټومي موافقه به د ایران پر وړاندې ټولې هغې لارې وتړي چې په لړ کې دغه هیواد بم ترلاسه کولی شي. ښاغلي اوباما د یهودانو دوو سازمانونو ته د انټرنیټ له لارې په وینا کې وویل چې د اسرائیلو سره د ایران د اټومي موافقې په برخه کې به اړیکې ډېر ژر بیرته ګرمې شي. ښاغلي اوباما داسې وویل: زه فکر کوم چې دا کار به ډیر ژر وسی، ځکه موږ دواړه هیوادونه ګډې ګټې لرو او هغه نه یوازې دا دی چې ایران باید د اټومي وسلو د ترلاسه کولو نه راوګرځول سي، بلکې دا هم دی چې باید یقیني سي چې هغوی حزب الله ته وسلې وروانستي سیمه او ګاونډي هیوادونه بې ثباته نه کړي. نو بنان موږ نه یوازې مشترک تاریخ، ارزښتونه او کورنۍ اړیکې سره لرو، بلکې د ایران د موضوع په هکله د مخالفتونو په مقایسه ډیر څه لرو چې پرې هم نظر یو. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د ایران سره د سیو موافقې سرسخته مخالفه دی او ان تر دې چې هڅه کوي د امریکا په کانګرس کې پر ضد استازی راوپاروي. ولسمشر اوباما وایي چې امریکا د اسرائیلو سره په ګډه کار کوي د مور کې چې په سیمه کې د امنیت لپاره لازم تدابیر ونیول سي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
Nothing in this agreement prevents us from continuing to
په دې موافقه کې هیڅ داسې څه نشته چې موږ د دې نه منع کړي چې په سیمه کې د تورستي فعالیتونو پر ضد، د تورستي او نیابتي جګړو پر ضد او د داسې فعالیتونو پر ضد چې سیمه بې ثباته کوي قوي دریځ غوره کړو. موږ د ایران سره اړیکې نه نورمالې کوو، بلکې موږ د یوې سترې ستونزې دپاره حل لاره موندو چې هغه د ایران مخنیوی دی چې اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. د ایران د موافقې مخالفین وایي چې په موافقې کې د ایران سره زیات مراد سوی دی او کیدای سي چې ایران بالاخره د دغې موافقې له لارې اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل سوې ده چې پر دې موافقې باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا په کانګرس کې رای ګیري وسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو الی کمشنری یا یونیسیار رپورت ورکوي چې هر ورځ د هغو مهاجرو زیات شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د ډېرې بدې ورځې نه کوښښ کوي چې د مدیترانې د سمندرګي په لاره ځانونه اروپا ته ورسوي. خبریال لیسا شلاین له جنیو نه رپورټ رالیږلی دی چې دا زه سلیمانشاه به تاسو در واورم. د ملګرو ملتونو د مهاجرو الی کمشنری وای چې سږ کال له منځني ختیځ، آسیا او افریقایي ملکونو سلو زرو کسانو د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره اروپا ته ځانونه رسولي دي او دا شمیر د 2014 میلادي کال په تناسب له حده لوړ دی. پروس کال 2019 کسان اروپا ته را رسیدلي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو الی کمشنری چې مرکزی دفترونه په جنیو کې دي په خپل تازه رپورت کې وایي چې 2500 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي او ځینې لاذرک دي. په جنیو کې د یونیسیار وایاندې میرمن ملیسا فلیمنګ امریکا غږ ته وویل چې په دغو 2500 کسانو کې هغه مهاجرین نه دي شامل چې د پنځشنبې په ورځ کې کښتۍ د لیبیا له ساحل نه لرې په سمندر کې ډوبه شوه. میرمن فلیمنګ ویل چې د مړو شمیر په دقیق ډول نه دی تصدیق شوی. هغې ویل: ژوندي بچ شوي کسان یو روغتون ته رسول شوي دي او د مطبوعاتي رپورټونو له مخې شمیر سلو ته رسیږي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو دفتر کوښښ کوي چې له ساحلي ساتونکو سره تماس ونیسي او د مړو او ورکو شوو کسانو شمیر معلوم کړي، خو زموږ د لومړیو معلوماتو له مخې ګمان کیږي د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 200 کسان ورک شوي. میرمن فلیمنګ ویل چې د لیبیا له ساحل سره څیرمه د چهارشنبې په ورځ په یوې بلې غمناکې پیښې کې د یوې قاچاقي کښتۍ د لندنۍ برخې نه د 150 کسانو مړي موندل شوي دي. په اغلب ګمان دغه کسان د نفستنګۍ له امله مړه شوي دي. فلیمنګ د هغو کسانو له قوله چې ژوندي ژغورل شوي دي وویل چې قاچاقبرانو د کښتۍ پورتنۍ برخې ته د تازه هوا د تنفس کولو اجازه هغو کسانو ته ورکوله چې پیسې به یې ورکړې، نورو ته اجازه نه
other passengers were scared that the boat would capsize, so they pushed us back down and beat us too.
دا عبدل پنوم یو 25 کلن سوډانی ځوان چې ژوندې ژغورل شو زمونږ د دفتر کارکونکو ته وویل موږ نه غوښتل چې د کښتۍ په لاندنۍ برخه کې کینو خو قاچاقباران وهلو او په زور او جبر یې مجبور کړو چې لاندې کوچو هوا بالکل نه وه او موږ تنفس نه شو کولی کوښښ مو کوو چې د کښتۍ د کوچنیو سوریو له لارې هوا تنفس کړو خو ځینې کسان چې ډرېدل کښتۍ به چپه شي ونه خوځېدل او قاچاقبارانو موږ هم وهلو او په زور یې بېرته کینولو فلیمنګ ویل کوم کسان چې په قاچاقي لارو اروپا ته راځي په خاصه توګه هغه کسان چې د سمندر په خطرناکه لاره راځي د تازه هوا تنفس کول هم ورته په لوړ قیمت تمامېږي یو عراقي جراح راته وویل چې ما قاچاقبرانو ته دې لپاره 3000 یورو ورکړې چې ما او زما ښځه او ماشوم پریږدي چې د کښتۍ په پورتنۍ برخه کې سفر وکړو کوم کسان چې زیاتره یې د افریقایي هیوادونو اتباع دي پیسې نه لري په زور کې نه وي او بیا ورته اجازه نه ورکوي چې د باندې راووزي او هوا تنفس کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي درنو ریدونکو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو دوه دیش کلن افغان ته چې نصر احمد یوسف زین میږي په بانکداري او مالی څنګه کې د سرو زرو مډال ورکړی دی نصر احمد یوسف زید 2014 کال په پای کې د باختر په نوم له یو خصوصي پوانتون په بانکداري او مالی څنګه کې په عالی درجه ماستری ترلاسه کړه پرون دغه پوانتون او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له خوا ورته د ممتاز محصل په حیث د سرو زرو مډال ورکړ شو د امریکا خبريال ممتاز بهیر په دې حقله ورسره مرکه کړې ده
یوسف زید صاحب خبر شو چې تاسو په بانکداري او مالی برخه کې داسې یو کس هستی چې د سرو زرو میډال په لاس کې لري د دغه میډال د ترلاسه کولو هغه بهیر کوم ته او زموږ اوریدونکو ته وایي
اصل کې دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په افغانستان کې داسې یو فرصت لرو تر څو ځوانان وشي کولی خپل د کار تر څنګ دوی خپل تحصیلات مخکې ویسي او دې ته ضرورت ونه لرو تر څو بهر ملکونو ته لاړ شو ځکه اکثره خلک اقتصادي مشکلات لري نشي کولی خپل کار او وظیفه پریدي او لاړ شي بهر ملکونو ته زه خپله د وظیفې تر څنګ د باختر پوهنتون د اول ځل لپاره په افغانستان کې ماسټري معرفي کړې وه پروګرام په څلور رشتو کې زه هلته په 2014 کال کې لاړم او د مالی او بانکداري په رشته کې د 2014 کال په اخر کې مې خپل ماسټري لاسته راوړه او د خپل رشتې اول نمره ومه روس ته دوی خپل هغه تحلیل او ارزیابي چې درلوده د لستون وزارت تحصیلات ته ولېګه دوه ورځې مخکې دا لستون نهایي شو او د پرونی مجلس کې چې خپل وظیفه د تحصیلات علی هم حضور درلوده زه یې منحیث په بهترونو کې بهترین اعلان کړم او د سرو زرو دا مډال راته دا عزت او افتخار را په برخه کړه او ما تخپل شخصا د سرو زرو مډال وزیر صاحب راته تفویض کړه او زه په دې دا غوینه ډیر زیات منندوی یم
کومې دندې تر سره کوي دندم سدي
زه خپل اته کال کې چې په مرکزی بانک کې د ماموریت د دورې نه مدا کار شروع کړي دي په مختلفو برخو کې د مالی خطراتو په بخش کې همدارنګ د بانکداري په بخش کې او اوس فل حال د عامه اعتبارات او د ثبت اداري عمومي امر یم په مرکزی بانک کې دنده تر سره کوم
لوی لا سره ورنم ست په دې جریان د کار کې ست
په دې مشخص بخش کې چې زه کار کوم موږ د اول ځل لپاره په افغانستان کې د نړیوال بانک په مرسته یو سیستم رامنځته کړ چې د قرضو د لاسرورونو سہولتونه رامنځته کړي او په دې مملکت کې چې اکثر اوقات د فساد خبرې کیږي او د بیوروکراسي خبرې کیږي موږ د یو میکانیزم رامنځته کړی دی تر څو هیڅوک په هیڅ ولایت کې او په هر ځای کې چې زموږ خدمات ته ضرورت لري بغیر د اداري تای مراحلونو دوی کولای شي زموږ د خدماتو نه استفاده وکړي او هغه د قرضي پروسس چې مخکې په میاشتو کې به تکمیلېده اوس په ورځو کې تکمیلېږي چې دا یو ولایت او یو کلی پورې محدود نه دی بلکې په ټول ملک کې همداوس عملا د دینه خلک استفاده کوي
دا چا جوړ کړی دا سیستم
دا مرستندوی ادارې نړیوال بانک شمیرل کیږي تطبیق خپل افغانانو کړي چې زه خپل او زما ټیم چې دلته ما سره کار کوي دا اول ځل لپاره د افغانانو په لاس نور افغانانو ته یو محصول دی.
داسې حال کې چې افغانستان ته بهرنیو هیوادونو بهرني متخصصین راځي او د افغانانو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوي، خو ما داسې اوریدلې چې تاسو برعکس د تاسو څخه بهرني هیوادونه بلنه کوي چې ورشه یو ولته د ظرفیتونو په جوړولو کې لاغوي سره مرسته وکوي، په دې اړه کوم معلومات ورکړئ؟ کوم هیوادونو ته تللی یاست او په کومه کچه مو د ظرفیتونو په لوړولو کې کار کړی دی له بهرنیو هیوادونو سره؟
نړیوال بانک په دعوت باندې زه سبا ته ترکیې ته ځم. استنبول ښار کې یو مالی ورکشاپ دی بینالمللي سطحه باندې چې درنیم سوه څلور سوه خلک بلته راځي، او زه خپل د افغانستان بانک په نمایندګي باندې هلته د خپل سیستم هغوی ته دوه پریزنټیشنونه لرم چې په انګلیسي ژبه به زه د نورو ملکونو خلکو ته به زه دا وړاندې کوم. هغه کم مثبت خبرې چې موږ د افغانستان لپاره لرو هلته به نورو خلکو ته به هغه وړاندې کوو، خپل ملي بیرغ سره به زو انشاءالله. او زه تیر کال اردن ته تللی وم، په عین مورد کې نورو ملکونو ته موږ خپل د ظرفیتونو د لوړوالي د تجارب هغوی سره موږ شریک کړي. همدارنګه زه اماراتو ته هم تللی وم، هلته د نورو ملکونو دعوت شوی و او په هغه کانفرنسونو کې بین المللي کانفرنسونو کې د مرکزی بانک په نمائندګۍ زه نور ملکونو ته ځم او د نور ملکونو خلکو ته د خپل تجربه هغوی سره مونږ شریکو.
ځوانانو مې یاد کړ، ځوانانو ته یو مشخص پیغام کو وړاندې کړي.
ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې اول خو په دې شرایطو کې د دوی د نور ملکونو تګ نه دی چې خپل ملک پرې دی، په خصوص هغه ځوانانو ته چې دوی یو سس د کړي په دوی باندې سرمایه گذاری شوه، ک دوی خپل د وطن پرې دی او لاړ شي نو واضح خبره ده چې بیا به د کندو یتیمانو پیسې چې په دوی لګول شوی نن دومره سرمایه شته چې په نور باندې دا سرمایه گذاری وشي. مهمه خبره مې دا ده چې دوی دې کار نه امکان تر هدا پورې دی جلوګیری وکي.
ډیر زیات مننه کوم یوسف زای صاحب، یو ځل بیا تاسو ته د دې مډال مبارکي وایم.
تاسو نه هم ډیر زیات مننه. زه خپل په خپل وار سره بیا یو ځل د باختر پوهنتون او همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت محترم وزیر نه فریده مومنه زه ډیر زیات مننه کوم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده، ژوند د مینه
زبت فاتا یا کزار شکنا آئے زبت فاتا یا کزار شکنا
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د اروزګان د علماو د اصلاحاتي شورا مشر نن د وسوالو په برید کې وژل شو. په برید کې دوه تنه نور یو پولیس او بل ولسی وګړی هم وژل شوی او د نور پولیس ژوبل شوی دي. برید د دې دپاره شوی و چې د اروزګان د ولایت د امنیت امیر سمونوال رحیم خان وژل شي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د ایران سره اتمی موافقه به د ایران په مقابل کې ټولې هغه لارې بندې کړي چې په لړ کې اتمی وسله ترلاسه کولی شي. ښاغلي اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې غواړي امریکایي یهودانو ته د دغه موافقې په هکله ډاډ ورکړي. جمهور رئیس اوباما د یهودانو دوه سازمانونو ته د انټرنیټ له لارې په یوې وینا کې ویلي دي چې د اسرایلو سره د ایران د اتمی موافقې په برخه کې به اړیکې ډېر زر بیرته ښې شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزارت کوردی جنگیالي ستایل دي چې د عراق په شمال کې د یو شمیر کلونه د اسلامي دولت وسلوال ایستلی دي. د پېشمرګه په نامه دغو کوردی قواو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو په مرستې څه باندې 200 کیلومتره مربع ځمکه د اسلامي دولت د وسلوالو نه ونیوله او د اوو کلونه یې بیرته وایستل. د شمالي کوریا سور صلیب موافقه کړې ده چې د جنوبي کوریا د سر صلیب د مؤسسې سره په ګډه په هغه پروګرام باندې بیا کار وکړي چې د دې دوه ملکونو هغه کورنۍ بیرته سره یوځای شي چې کوم شپېته کاله مخکې د کوریا په جګړه کې بیل شوي دي. د سېشنبې په ورځ دواړو خواوو موافقه وکړه چې دغه کړکېچنه وځل غښي او د جلا شوو کورنیو د بیرته یوځای کېدو په شمول دغه تبادلې ته لاره خلاصه شي. په تایلند کې یو مشکوک سړی د تیرې هفتې د بم د چاودنې په ارتباط چې لږ تر لږه شل کسه پکې ووژل شول توقیف شوی دی. د پولیسو نطاق ویلي دي دغه مشکوک سړی نن د بنکاک ښار ته څیرمه هغه وخت ونیول شو چې پولیسو د بم جوړولو سامان آلات په هغه اپارتمان کې وموندل چې د کرایه کړی و. په بنکاک کې د امریکا خبریال سټیو هرمن ویلي دي چې د پولیسو یو مامور ورته ویلي چې دغه 28 کلن سړی ترک نژاده دی، کارادج نومیږي. په بحرین کې د جمعې په ورځ په 14 کې د پولیسو یو صاحب منصب وژل شوی او و تنه نور زخمی شوی دي. په زخمیانو کې د پولیسو صاحب منصبان او یو ماشوم دي. د کورنیو چارو وزارت دا 14 چې د کارانا په کلی کې شوی ده یو تروریستي برید بلل دي. د مصر محکمه د الجزیرې درې ژورنالیستانو ته چې د اخوان المسلمین د لغوه شوي ګوند د ملاتړ تور پی لګیدلی و او مجرم وختل د درې کاله بند سزا اورولې ده. د قاهرې دغه محکمه دا فیصله نن اعلان کړې ده. احتجاج کوونکي د ماليزیا په پایتخت کې غونشوي دي د ماليزیا د صدر اعظم استعفا غواړي. صدر اعظم د اداري فساد د سختو تورونو سره مخامخ دي. یو مظاهره کوونکي ویلي دي زنن زکه د مظاهره تر غلیم چې دا سرګنده کوم چې د ملک رواني وضعیت اندېښمن يم او په ما باندې وطن اوسم ګران دي. د ماليزیا مشهور مدني ټولنه برسي غواړي چې نجيب رزاق استعفا وکړي، ځکه داسې خبرونه خپاره شول چې د حکومتي پانګې د بودیجې نه 900 میلیونه ډالر د نجیب رزاق بانکي حساب ته انتقال شوی دي. نجیب رزاق دا تورونه رد کړي دي، وایي دغه پیسې ورته د منځني ختیځ نه د سوغات په توګه ورکړ شوی دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د یو شمیر سیاسي او جهادي ګوندونو مشرانو د علماو شورا اعلان کړی ده. نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې د دې شورا په هدفونو او د دې هدفونو د عملی کېدو په امکاناتو غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. کېدای شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. د آشنا رادیو دغه خبرونه ته ستاسو پام راګرځوم.